شان به خبرګولي 14 د جون څلورمه احمد شبریم هر کله مو کوم د کونړ د چپی درې ولسوالی په ځنګلونو کې اور لګیدلې دا ولسوالی د نورستان نورګرام ولسوالی ته نشته پرته ده چې لټیرو لسور زو رئیس په ځنګلونو کې ورونه لګیدلې دي د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی خو د لوی خړ په سیمه کې لا هم لګیدلې او د سیمه خلک یې د مړکولو هڅه کوي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسمن د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چپلون خپور شو ویلې چې د خبرګولي له دیار لسمې څخه د کابل کندهار هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشتې لسره چې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د زیمبابوې سره یو ورځنی لوبې پیلوي د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هرارې کې ترسره کیږي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورې پلان شوې دي د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو ټانکونو هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې مهمات او مالی مرستې چمتو کړې دي د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملن غواړي دا جګړه وشته کړي نو ځکه هیواد وسلو مهماتو ته سمدستي اړتیا لري د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نشته شوې ده د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شو چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د بریک په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه د تاجکستان لوري تروسه په دیاړه سن دی ویلي د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونو له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري د سې ډېرو سارانې خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان لنډیوالو غواړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي
I think there's been a bit of a misconception that the winter
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلای او ورسره بحران هم ختم شوی خو حقیقت داسې نه دی
تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاره وي د پانتون استاد دوست محمد احمد زید
تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی
طالبان وایي چې داعش ډېر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته
د مقاومت پر هم څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او له منځه وړل شي کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو
دا سجره ټوپې خبري مجله کې تر ونیمو بجو نور مطالب هم لرو کرا سره وي در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بيوسلو افغانانو سره بیړني مرستي وکړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستيالې هي دربار سره جوړو ته وویل یو ناسمه انګیرنه نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمل پای تر رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای تر رسیدلې ده د ملګرو ملتونو د اټکل لمخي د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګریوان دي په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندیشنه وشوده او پر مرستندویو هیوادونو ژغ وکړ چې د بیوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستيال مشر هی دربار پرون د خبرګولي پر دیار لسمه ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي، خو دا ګواښ به هغه مهال نور هم سخت شي چې بیا ژمی راورسیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې وویل چې افغانستان ته د مرستو په رسولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل سوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچه ډیره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي، د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پانتون د استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی؟
نوملای خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د بخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولای شي د هر کلی وړ دي. اما متاسفانه په تیرو نه میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیون ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولای شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمی کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوی وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولی او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنی روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخته پورې په همدې ډول دوام کولی شي؟
طبیعي دا ده چې تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی. اما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پرېوځي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندېږي چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنی حکومت څنګه چې اړتیا داسې هڅې وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنی حکومت ته پکار ده چې د ویاړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او هغوی سره بحث وکړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکولای شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالي امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکولای شي. د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکو دوست محمد احمد سي لایوي خبرتیا ورسته به واوري چې د نورستان د جنگلونو لګیدلې اور تر کونړه رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګېدلی او هغه خلک تللي دي او خره پورې د اور مخه نیولې ده. بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی لوی خړ ورته وایي هغې کې اور چې دی لاوسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحقق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلي حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني
له تخنیکي تیروتنې بخښنه غواړو. د طالبانو د حکومت راپور ته براشو، طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ د داعش ډلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیرونی امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شاید د حواله تودېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوږی نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سی کنټرول دی خارونو په لاس کې اخیستې د دغایش په نامه په دیدا سی وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلې یو فیصد نه دی پاتې او ظاهري وجود یې نه لري. نامدار از مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړی د پسوی دی او لمنځول سی کوم فزیکی حضور یې موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د پکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر ضرب انشاءالله سره کنټرول سی او هرڅه به نورمال حالت را اوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودېدو سره خای جګړې زیات شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارا زیاتونه شوي چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقایې تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته له رسېدو وروسته د خپلمنځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې روسیه غواړي جګړه اوږده کړي، بلخوا کرملین ویلي د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په درېمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله، وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام ورځ وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد یې په تیرو سلو ورځو کې خپله دفاع کړې او تر پایه به دې دفاع ته دوام ورکړي. د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې له کیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیان ویلي چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حملې زیاتې شوې دي.
دښمن د هوایي بریدونو په مرسته په لوهانسک او دونیتسک کې د جګړې په ټولو کرښو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وضعیت خراب دی، خو ډیری سیمې د اوکراین د دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي.
لبلې خوا روسیه وایي چې پوځ د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات به تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو رسنۍ لوبې پیلوي. د لوبو دا لړۍ په پلازمینه حرارې کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شو وځلی شي.
دغه سوالی لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی، نو انشاءالله چې په دغه درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې چې ډېرې مهمې دي دواړو هیوادونو لپاره، او له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولی شي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړی به انشاءالله چې ښه وځلیږي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 25 ورځنۍ یا 50 ورځې لوبې کړي چې 45 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې.
له خبرونو ورآخوا،
د یو شمېر خصوصي شرکتونو مالکان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه دوی ترلاسه کړي وو، اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې ښکیل نه دي، د طالبانو حکومت ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. طالبان څه وایي په دې راپور کې سره اور.
یو شمېر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا، ودانیزو توکو او لوجستیکي برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو، وست خپل پیسو د نتر لاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1999 نتر 1400 کال پورې د ودانیز توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي تر لاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي، دغه برخه فلج کیږي، او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومتداري باقی ده.
د یو بل شرکت رئیس چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت لامله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپلو قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي وو، خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دکانداران نه موږ پیژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې سالنګاري کول او په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ که به موږ جنس نه راوړو نو بیا به موږ جریمه کولو 0.5% دافتي. شرکتونه چې کمی دي آزادي د سیاست سره زموږ هیڅ تړاو نشته، نه د حکومت سره وابسته یي. ولې زموږ د دغه فعلي حکومت نه دغه خواست ده چې سوم نظر کېږي دا پیسې موږ ته په ټیم راکړي.
خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
قراردادهای که شرکت های خصوصی امرای
هغه شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږکال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خصوصي شرکتونو مالکان دا شکایت لري چې دوی په تېر حکومت کې قراردادونه کړي وو خو اوس انتظار دی چې خپلې پیسې له طالبانو ترلاسه کړي. وړاندې په دې خپرونه کې د یو شمېر عامو خلکو دا شکایت درسره شریکوو چې د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تاسهګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت سروان کتنه کوي.
هغه رضاکاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي. دا د اوپن ډیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په پیل کې چې دی په پارنت لیکلی لولو، د طالبانو له لورې د کابل د نیولو 9 میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتون او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ښوونځی وسوځاوه. همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وخت کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړي دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکار ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لورې په ځلونو ژمنی وشوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو 9 میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن ډیموکراسي خپرونې د مقالې لیکواله وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپله جیبه ورکوي خو څه ناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. ویسا وایي چې په کلیو کې نجونو او هلکانو ته د درس ورکولو په خاطر نجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشرانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډېره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن ډیموکراسي خپرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د هغو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوي سره لدی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سنبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کاره لوېدلي وو، د افغانستان د خراب اقتصاد له ښه کېدو سره څه ناڅه مرسته کولی شي.
یو شمیر عام افغانان د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته آن میاشتې په تمه بي خونوبت نه ورسېږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایه او معلوماتو ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غوښتونکو د ډېر اسهام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ راته، خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
محمد آقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. دی وایي سره له دې چې د ډیری رسمي چارو لپاره یې تذکرې ته اړتیا وي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیولو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي.
ما تر اوسه الکترونیکي تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم. دې ته باید ډېر انتظار کړی وای چې بیا د تذکره ترلاسه کړې وای. نو بیا موږ خپله کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاميلي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت را باندې ډېر ونه لګېږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی زبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
کله موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې څلور میاشتې کېږي، درې میاشتې آنلاین فارمونه ډکړي دي، ترڅو موږ به انټری دغه تر شوي ناستو په دغه موضوع باندې سره تر شوي دي.
دوی لاندو د چارواکو په ټولو ولایتونو کې د دغه تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي که څه هم دغه ستونزې مني، خو وایي د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافع ازادي راډیو ته وویل.
سموتا وړون دې زموږ د ولایتونو یو ځار سکیپ د بایومټریک برخه کې یو څه مشکل رامنځته شوی. د اوس لپاره دا مشکل حل شوی دی او دا پروسه چې د څلور د ولایتونو کې ډېر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکي تذکرو د برخې متقاضیان یا غوښتونکي ډېر زیات دي، نو یوازنی لامل یې همدغه دی چې د بیروبار له وجې دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوی دی انشاءالله له عزیز په نږدې راتلونکي کې به د دغه پروسې د چټک کول لپاره لازمې هڅې وشي.
مخکې بیا یو شمېر عامو خلکو اداوې کړې وې چې طالبانو وخت په رسیدو سره د دې پروسې اکثره کارکوونکي له دندو لرې کړې دي، خو ښاغلی رافع دا اداوې ردوي. وایي ټول مسلکي کارکوونکي په خپل ځای دي او د سیاسي بدلون وروسته هم کومو کسانو چې دندې پرېښي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارلي دي. که څه هم د اوسنۍ ادارې چارواکو د ویشل شویو برېښنایي تذکرو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د جمهوري حکومت پر مهال د احصایې ادارې معلومات ورکړي و چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه خلکو دا تذکرې ترلاسه کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسی او ترسي د لیو زحمت شبر لته سو اجازه غواړم، خو مخکې تر دې چې زه ولاړ شم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم.
السلام علیکم مولای صاحب، عتیق الله ما لغمان لمتا سره تماس نیولای د ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم. دا کوم مواد چې توزیع کیږي الینګار ولسوالۍ کې یا مرکز کې داسې خلکو ته رسیږي چې هغه واسطې ولري، واسطه بازی داسې خلک شته، انجینران دي چې د ملکانو په واسطه باندې هغې سره خبره وجنګوي، شل بورې دېرش بورې واخلي او انجینران سره شریک دي، هغې اخلي خرڅې بلجه کې او پیسې ځان ته اخلي، د خوار او غریب حق خوري.
هلمند په ولایت کې دغه غنم ډېر ګران دي او ډېر چې د یاران او مرزو هغه منی کوت هم اخته وړي نورو دولتو ته، نو دا خواهش زما ځینې دي چې دا راګیر کړي.
محمد خان مبارز د هلمند تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې په اکثره درملتونونو کې دا کومې دواوې چې دي دا یو بیا کیفیت یا بل تر تاریخ تیرې دي، او بل دا دوا کیفیت چې دی چې کومه دوا تر تاریخ نه تیرم هغه کیفیت دی د پخوا په پرتله بیخي کم سوی دی، یعنی هیڅ نو فایده نه کوي هغه خلکو ته. نو زما د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست څخه دا هیله او ارزو ده چې دوی باید پر دا درملتونونو څخه یو احاطې وکړي، یو فلای وګوري، چیک کړي، دواګانې وګوري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.